سلامونه د سهار شپږ بجې شو. زه سفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید تر څنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. جزئیات به وړاندې په راپورونو کې هم واوري. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د ایران د دې خبري اژانس راپور له مخې شاوخوا 3,20,000 افغانان چې په ایران کې ډیر روان مریسکال په لومړی نیمایي کې د خراسان رضوی ولایت د سرحدونو لارې افغانستان ته ایستل شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر چهارشنبه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د بنسټونو له رغونې سره مرسته وکړي چې د ده په وینا له دې سره افغان کډوالو وکړای شي خپل هیواد ته ستان شي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي.
دغه فابریکی تریوی میاشتې په کمه موده کې 80 تنه ممیز روسیې ته صادر کړي او په پروان ولایت کې 100 هیوادوالو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
د ښاغلي جواد په وینا دغه فابریکا په ورځ کې شاوخوا 6 تنه ممیز پروسس او بسته‌بندي کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی تیر کال ویلي وو افغانستان په 2018 کال کې د څه باندې 450 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه صادره کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونا مال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د دفتر UNODC د سېشنبې په ورځ په راپور کې وویل میانمار په 2023 کال کې له افغانستان څخه چې د نړۍ د تریاکو د تولیدونکو تر ټولو لوی هیوادو مخکې شو. راپور پر بنسټ د اټکل مخې میانمار سا کال 1080 میټریک ټنه تریاک تولید کړي، خو د تیر کال په لومړیو کې په افغانستان کې د تریاکو تولید نږدې 5.5% کم او شاوخوا 310 تنه ته رسیدلی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې 2 میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. تمه کېږي سلیوان په دې سفر کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیل پر پوځي عملیاتو او نورو مسایلو خبرې وکړي. په غزه کې دا جګړه ورسلغه پیل شو چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې روغتیا وزارت غزه کې ویلي تر اوسه په دې جګړه کې 1,000 کسان وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. خپلواک سرچینو دغه شمېرې نه دي تایید کړي. عراق وای په پلازمینه بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر سفارت د توغندي د وشتلو په تړاو ځینې کسان نیولې دي. د عراق د صدر اعظم شیا اسودانی دفتر پرون پنجشنبه په یو اعلامیه کې ویل لومړنی معلومات ښیي چې ځینې نیول شوي کسان د امنیتي ادارو اړوند کسان دي. په اعلامیه کې ویل شوي د ټولو هغو کسانو د لټون لپاره عملیات روان دي چې په دې پیښه کې لاس درلود. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دا خبرونه هلته په تفصیل لوستلی شئ. په دغه پروگرام کې مو د سر مطلب د دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې لوی کمیشنری د ژمي په درشل کې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده، خو ویې ویل دوی مرستې کوي.
We're working with other UN agencies and
موږ په ټولو د ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتللي ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو.
پیلمند کې سوداګروي د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر کړ کې چنه دوه ورسته د دوی کاروبار اغیزمن شوه.
پروش کال او بل کال وګرځ شي چې مخ پر لوړه باندې روان و، سړی تاوان نه پښ کوي کینزر و ک مثال کشته و ک بادام او سش کال چې دوی ګردو بس پلا پلا دمونی وي ګرځي ول شي څه څه تاوانیا کړله.
د نورستان په منډول کې د یونیسف یا د ماشومان ملاتړ وجهي صندوق په مرسته باندې په زرګونو کورنیو سره نقدي مرستې شوې دي.
آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړپوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. ملګرو ملتونو او امریکا متحدو ایالاتونو په 2013 او 2019 کلونو کې د لنډ مهال لپاره د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو غړیو د سفرونو بندیز د سولې د خبرو لپاره لرې کړ. جزئیات تر لنډې دمې وروسته. ملګرو ملتونو ویلي چې پر طالبانو او هغو اړوندو اشخاصو او بنسټونو د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د یو بل کال لپاره وغځول شو چې د افغانستان سوله، امنیت او ثبات له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر په دې تړاو د امنیت شورا د پنجشنبې د غونډې په اړه یوه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اتفاق په دې تړاو مسوده تصویب کړه او له مخې به د طالبانو پر سر د بندیزونو د څارګرۍ ډلې ماموریت د 2023 کال تر ډسمبر غځول کیږي. څارونکو ټیم موظف دی چې د ټولو سرغړونکو اقداماتو په اړه معلومات ټول کړي چې پکې د شتمنیو او بودیجو کنګلول، سفری بندیزونه او د وسلو مهماتو تمویل او تجهیز شاملېږي. د مسودې د نه رعایت په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړیو په سپارښتنه د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کوي. د طالبانو د بندیزونو د څارونکو ماموریت د کار د دوام په اړه لرای ورکولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو استازې لیندا توماس گرینفیلد چې د افغانستان د بندیزونو د مسلې مشري هم په غاړه لري د امنیت شورا له پریکړې هرکلی وکړ. هغې زیاته کړه د رایګیری پایلې د افغانستان د سولې او امنیت په ملاتړ د بندیزونو اهمیت په ډاګه کړ. اغلی گرینفیلد د څارونکو ټیم راپورونه د بندیزونو د اغیز او د سیمې د حالاتو په اړه د پوهاوي لپاره حیاتي وبلل. هغې ویل دا معلومات د امنیت شورا غړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې، د ښځو او نجونو لپاره د بشري حقونو او له ممانعت پرته د بشرپالو خدمتونو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې پوره کوي که څنګه. د چین استازي ګینګ شانګ بیا وویل دا مهمه ده چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان د ترګرو ډلو په مرکز بدل نشي. د چین استازي د طالبانو د یو شمېر غړیو د سفری بندیزونو د معافیت د تمدید غوښتنه وکړه څو له دې لارې لاغوی سره د ډیالوګ زمینه برابروي. هغه ویل نړیواله ټولنه باید دا هیواد د ملتونو په کورنۍ کې مدغم کړي. د چین استازي هم دراز له ټولو افغانانو سره لنګدې د خبرو لپاره د څارونکو ټیم د ګمارلو ستاینه وکړه او ویل امنیت شورا باید د بندیزونو لپاره داسې تدابیر هم وسنجوي چې پر افغانانو د منفي اغیزو مخه ونیسي. د روسیې استازي انایم استګنی د طالبانو پر یو شمېر غړو د سفری بندیزونو د معافیت په نه تمدید خواشینی وښوده. هغې بیا له دې پریکړې هرکلی وکړ چې له واکمنو چارواکو سره د خبرو لپاره څارونکو ټیم افغانستان ته سفر کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2011 کال کې د یو ځانګړي پریکړه لیک له مخې د طالبانو پر 115 غړو بهر د سفر بندیز ولګاو. پر دې سربېره د هغوی د شتمنیو د کنګلولو په اړه پریکړه کړې وه. د سولې د خبرو اترو له پیل سره امریکا د طالبانو پر 15 مشرانو د سفر بندیزونه لرې کړل او په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د طالبانو پر 14 غړو بندیزونه لنډمهال لپاره لرې کړل څو هغوی د سولې په خبرو کې ګډون وکړای شي. طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس د سفری بندیزونو له موجودیت سربېره د طالبانو یو شمېر لوړپوړي غړي د سیمې زینو لرو او نږدې هیوادونو ته تللي دي. ملا عبدالغنی برادر، ملا عبدالسلام نفی، امیر خان متقی، شهاب الدین دلاور، عبدالحق وسیق، خیر الله خیرخوا، دین محمد حنیف، عبداللطیف منصور او یو شمیر نورې څېرې چې پخوا سفري بندیزونه د لنډمهال لپاره رفع شوي وو، اوس بیرته د ملګرو ملتونو د تازه پریکړې په اساس تر بندیزونو لاندې راغلي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی بیا آن د تعقیب وړ لاندې تور لیست کې دی. امریکا متحده ایالاتونو هم تیره اونۍ د طالبانو دوه نور لوړ پوړي چارواکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود باندې بندیزونه ولګول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو ان سی آر د ژمی په درشل کې له پاکستانه د بیا اسناد افغانانو پر ایستلو اندېښنه وښوده. زیات افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل کیږي چې اکثر یې په تش لاس خپلو سیمو ته ځي او ځینې یې د لومړي ځل لپاره افغانستان ګوري. د دې تر څنګ د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن ماسې پرون په یو اعلامیه کې د میلیونونو افغان ماشومان پر وضعیت اندېښنه ښولې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمی په درشل کې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج دوام د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې پارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه افغانان داسې وخت خپل هیواد ته اخراجیږي چې افغانستان له وړاندې له ناوړه بشري وضعیت سره مخامخ دی.
We're working with other UN agencies and
multiple ملګرو ملتونو له نورو ادارو څخه راتللي ملي او نړیوالو غیر دولتي شریکانو سره کار کوو. اوسنی حاکمان او افغانستان له خپل اړخه کار کوي. دوی خلک پروسس کوي، مرسته کوي او خپل اصلي سیمو ته د کورنیو د سندو لپاره د ترانسپورت اسانتیاوي برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وضعیت له وړاندې کړکېچن دی چې ژمی را روان دی او هوا ډېره سړه شوې ده او دغه هیواد له ناوړه او خرابیدونکي بشري وضعیت سره مخامخ دی چې د باندې دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي له پاکستانه زیات افغانان په تشو لاسونو افغانستان ته ایستل کیږي او ځینې حتی نه پوهیږي چې چیرې ولاړ سي، ځکه نه د استوګنې لپاره سرپناه لري او نه هم کاروبار. دین محمد بلوچ په وروستیو کې له پاکستانه کابل ته ایستل شوی وایي کلونه په پاکستان کې خواري وکړه خو اخر تش لاس اخراج کړی سو.
نو زندگی وجه خوب ده چې له 5 سال کې هغه آدم تیر کنه
و ملک حالت ژوند بهتره او یو څوک چې یو ځل پنځه سلويخ کال تیر کړي هغه هواد خپل په هواد بدليږي. موږ خو هغه خپل هواد برلېو خدای هغه سیونه کړل. دا سه وخت هم راغې چې پوزیان راغلل پوری کلابن کړ، زما اولادونه یې بوتل بندیا رکړل. د شپې پسې ورغلم سلويخ 15000 روپۍ می ورکړي چې هغه خوش کړم. هغه راتول چې خپل هواد تلار شي کنه خزه مهم بندیا نوم او سړی هم
په افغانستان کې اونې وروسته ژمی پیلېږي. خود دغه هیواد په زیاتو برخو کې هوا له وړاندې سړه سوي او زیاتې ستر سوي کورنۍ وای نه پوهیږي خپل اولادونه څنګه ماړه کړي. په همدې حال کې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون په ویلامیه کې په افغانستان کې د میلیونونو هغو ماشومانو په باب اندېښنه شوولې چې په نوي میلادي کال کې به هم د لوږې له ستونزې سره مخامخ وي. دغه درې ویلي نږدې 8 میلیونه ماشومان یعنی په دریو کې یو ماشوم به په نوي میلادي کال کې د بحران تر سطحې لوږې سره مخامخ وي. هغه هم داسې مهال چې سړې هوا له وړاندې هغو خلکو ته ستونزې پیښې کړي چې زلزلو او اقتصادي رکود له وړاندې زیات کړولی دي. په بریتانیا کې ډیره دغه نړیواله اداره وایي اټکل کېږي چې 15 میلیونه او 8 لک وګړي بچي د افغانستان د وګړو څخه باندې یو پر درېمه برخه جوړوي. د 2014 د کال تر مارچ میاشتې مخکې د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ سي چې نیمایي به یعنی 2 میلیونه او 8 لک به ماشومان وي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم ورزو یوه نړیواله موضوع ته د اسرائیل پاوز پرون اعلان وکړ د غزه په شمال کې په لزګونو افراطی وسلوال نیولې دي. لبلې خو آئینی شاهدان وایي د اسرائیل پاوز د پاڼو په ویشلو سره اعلان کړی چې اسرائیل د افراطی ډلې حماس د مشرانو د استوګنې د ځای په باب د اطلاعاتو په بدل کې نقدي جایزې ټاکلې دي. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس افراطی ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزه د تاولاتو په اړه باندې ورستي جزئیات په دغه ریپورت کې
د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون پنځشنبه د غزې د شمال په کمال روختون کې د فلسطینی وسلوالو د تصاویرو په خبرولو سره ادعا وکړه چې فلسطینو جګړه ماري نیولې دي. د اسرائیل پوسټ په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیلي ځواکونو د کورنیو استخباراتو د بنسټ په همکاري یو بدانې چې د اعلامیې له مخې یو روختون ته چیرمه د حماس تروریستي ډلې لخوا کارول کېدله موندلې ده. د اسرائیل د پوز په وینا د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسلی او مهمات د اسرائیلي ځواکونو لاسته ورغلی او دغه ځواکونو له څو وسلوالو سره نښته هم کړي چې په نتیجه کې ځینې وسلوال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي شاوخوا اویا نور افراطي وسلوال خپل تسلیم شوي او دغه کسان د اسرائیل د پوز د خوفیه خدماتو یوې قطعه ته سپارل شوې دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ ظاهرا د افراطي ډلې حماس د رهبر یحیی سنوار په باب د معلوماتو په بدل کې $400,000 جایزه اعلان کړې ده. د یحیی سنوار د ورور محمد سنوار د استوګنې د ځای لپاره $300,000 او د حماس د پوځي مسؤل محمد ضعیف د ځای ځایګي پر سر $100,000 جایزه وړاندې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. وروسته له هغه چې حماس د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل په حمله سره لښته لږه 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یې یرغمل کړل، د اسرائیل پوځ غواړي چې په غزې ترنګ کې د حماس ټلې ټول مشرتابه ختم کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې نتانیاهو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته چې اسرائیل ته پرون سفر وکړ ویلي اسرائیل به د حماس ډلې په وړاندې تر نهایی بریا پورې جګړې ته دوام ورکوي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې نتانیاهو له سلیوان سره د سیمایزو تعهداتو لدی جمله په لبنان کې د ایران لملاتړه د برخمن حزب الله ډلیب په یمن کې د حوثی یاغیانو د حماس لبنده د برم تشویو کسانو د خوشی کېدو او په غزه کې ملکانو ته د بشری مرستو د دوام په باب خبري وکړي. تر دې مخکې د اسرائیل دفاع وزیر یو اف ګلاند پرون پنځشنبه وویل چې د افراطی ډلې حماس ختمول به څو میاشتې وخت ونیسي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په غزه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله سباندې 13,000 فلسطینیان وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خره غلاست وایم. لمړی به ورشو د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې وورو.
ریلیف ویب خبرونه په یو مقاله کې د مرستندوی ادارو په حواله لیکلي چې شاوخوا 15,000 راستنه شوي افغانان له دې امله چې لږ می څخه وژغورل شي خوراکي توکو سرپناه او د کارموندنې فرصتونو ته اړتیا لري. په وروستیو میاشتو کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستانه کړای شوي دي. د ریلیف ویب د مقالې له مخې په افغانستان کې نهو فعالو غیر دولتي ادارو له نړیوالې ټولنې او بشري مرستندویانو څخه غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته له ستنېدونکو کورنیو سره خپلې مرستې زیاتې کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې دوی د ژمي له سړې هوا څخه ژغورل کېږي. پیر انټرنیشنل، د دنمارک د کډوالو شورا، انټرسوس، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، اسلامیک ریلیف ورلد واید، مرسی کور، د ناروې د کډوالو شورا، د ماشومانو د ژغورنې ادارې یا سیف د چلډرن او ورلد ویژن انټرنیشنل دا غوښتنه کړې ده. د مقالې په دوام کې راغلي دغه سازمانونو د افغان کډوالو له کوربه هیوادونو هم غوښتي چې افغانستان ته د دغو کډوالو تر خوندي ستنېدو پورې دوی ته پناه ورکړي. د ریلیف ویب په خبره له هغه راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو بهرنیو کډوالو د ایستلو امر کړی، نږدې 500,000 افغانان د پولې هاخوا افغانستان ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو تر څنګ د ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم زیات شوی دی. فورن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز آسم منیر پر سفر بحث کړی دی. د پاکستان دغه چارواکی د یکشنبه په ورځ امریکا ته ولاړ او د چهارشنبه په ورځ یې د دغه هیواد له دفاع وزیر لوی داستین سره وکتل. په دې مقاله کې راغلي چې له نسبتا ښو اړیکو سره سره د ځینو ترهګرو ډلو څخه د پاکستان د پوځ د ملاتړ غوندي مسایلو په خاطر د امریکا او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا شته. لیکوال د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکلي، منیر به واشنگتن ته د خپل سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د میشتو ترهګرو ډلو په اړه ګډې اندېښنې څرګندې کړي چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په مشرۍ د خوځښتونو د بیا راژوندي کېدو سره د مبارزې لپاره مرسته ترلاسه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان له دننه څخه د ترهګرو د ګواښ په اړه د پاکستان د حکومت اندېښنې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې اجازه به ورنه کړي چې له افغانستان نه د پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه له ګواښ سره مخامخ شي. فورن پالیسی په خیبر پختونخوا ایالت کې د پاکستانی ځواکونو وروستي مرګونی برید ته په اشاره لیکلي. د پاکستانی چارواکو په وینا د سې شنبې په ورځ د قوس په 21مه په دغه برید کې د پاکستان لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي دي.
ورزو هلمند ته هلمندی سوداګر وایي چې د وچو میوو بازار سوړ شوی دی. دوی وایي لغه ورسته چې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې شوې دي، ورسره د دوی کاروبار هم اغیزمن شوی. دا سوداګر زیاتوي په دې وروستیو کې د وچو میوو بیې خورا ښکته شوي او دوی زیان کړی. له دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو مسؤلینو ویلي وو له افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشت کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر په ارزښت صادرات شوي دي چې یو لویه برخه پکې وچې میوې هم شاملېږي. په دې اړه جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د وچې میوې مارکیټ دی چې اوس مهال په بیلابیل ډول میوه
ډاکي
سوداګر زړه نه شي کوي چې وی پیری، ځکه په دې وروستیو کې دغلته د وچو میوه بیې راکښته شوي او سوداګر یې زیات زیانمن کړي دي. د دې مارکیټ سوداګر وایي په دې وروستیو کې د وچو میوه د بیو د راټیټوالي له امله زیات تاوانونه لیدلي. ولی محمد په همدې مارکیټ کې د وچو میوه کاروبار کوي.
د وچ میوې کاروبار کوم، ملک انزر دی و بادام دی و جواز دی و شته دی و اشتاغ دی شنجی چې دغه شان خرڅوم توتی ور پروسه ښکال یو څه په ګردو شانو کې تغیرات راغلي دي چې دیس نخ پورته وکښته دی د خاص شت شین وزي یو پلاوزي بل پلا بیا سړی ته ټمبا ونیسی نه دی نه کې تاوانونه پکښی دي. در پروسه ښکال و در بل کال پروسه کال و بل کال ګرد شي مخ پر لوړه باندې روان و سړی تاوان پکښ کوي کینزر و ک مثال کښته و ک بادام او ښکال چې دی ګردو بس یو پلا پلا دم ونی وي ګرد ول شي څه څه تاوانیا کړل انزورم تاوانیا کړل بادامم تاوانیا کړل او کښته خو نسل په سل کې تاوان دی.
د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې د وچو میوو په دې مارکیټ کې اکثره د دغه ولایت خپلې میوې دي لکه بادام، کشته، جوز او داسي نور. اتیکولا په همدې مارکیټ کې د وچو میوو یو بل سوداګر دی. دی وایي دغلته وروسته له هغه د وچو میوو بیې راټیټې سوي کله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کړکېچنې سوي دي.
نه سږ کال ولا په ټپه ولاړې ورور ټوله ټیوال ګرد داسې دي چې پر کدرتوه ما چار سړی باندې خپل دکان سرش تاوان کړی ورور حول د واره بازارونه شایسته وځ دا کم پاکستان لارې باندې کړیا دا ماجرو حسابونه رااله نو بازارون ټول په ټپ ودرې دا ټول تجاران لاړه یا نور کارو ته مخه کړله خو دا ټول وچ میوه کاروبار ولا په ټپ ولاړی مخکې چې په 900 باندې واغه اوس په 1500 باندې وساغه شي نہ وزیب نہ ار سړی دریا ساو دونیم ساو د جوبه تاوانین.
هلمندی سوداګر پرداس محل په خپل کاروبارونو کې د زیانونو په اړه خبرداري ورکوي چې لدی وړاندې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی مسولین ویلي و چې له افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشت کې سباندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په سلو کې واټیا سلنه خلک خپل اقتصادي چارې له کرهڼې او مالداري سره کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق لخوا په زرګونو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. ځایي چارواکي وایي دغه مرستې هغو کورنیو سره شوي چې د غربت په وجه ماشومان انجونې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه باندې تفصیل له نورستانه په دغه رپورټ کې واورئ.
د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې په زرګونو هغه غریب او بي وسو کورنۍ سره د یونیسف لخوا د لس لزره افغاني مرسته وشو چې د فقر په وجې جونی له تعلیم به برخه پاتې دي.
دلته خو تقریبا 3000 او 1400 کسان دوی ته توزیع وکړه او فی کس تکټ لزره او شپک سو روپے دومره ورکړه. اتلوسه موږ هم کوشش وکړو چې مستقیمو ته ورسیږي او در مجموع ان شاء الله داسې ته درغلی نه دي شوی.
ولسوال وای د مرستو لیست څخه یو شمیر کورنۍ پاتې شوی وي او د هغوی نمونه هم مرستندوی ادارې سره شریک کړي دي. په یاد ولایت کې د پوهنې ریاست مسولین بیا وای په ټول نورستان کې په روان کال کې 40000 کورنۍ سره دغه ډول مرستې شوې دي چې هم ورسره د بیوسو او غریب کورنۍ اقتصادي ستونزې یو څه حل شوي او هم په خپلونجونو تعلیم کولو ته هڅول شوې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د دغه مرستو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا د هغه کورنونو ته چې په اطرافي سیمو کې دي یو به تشویق شي په څنګ کې هغه اقتصادي وضع چې په نورستان کې ولسونه ورسره مخ ته پاغو کې هم تر ډیره کولای شي دغه نقدي مرسته دغه په اقتصادي برخه کې رغند رول ولوبوي.
هغه نجونې چې پر مخې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او خونځي ته تک ترې پاتې دی وایي کورنۍ غریب دي خو هیڅ کله ورته د تعلیم او زده کړو پر وړاندې خنډونه نه دي جوړ کړي. د دوی په وینا چې هر کورنۍ د ارمان لري چې اولادونه زده کړې وکړي او په راتلونکي کې د ښه ژوند خاوندان شي خو د خونځیو بندېدو سره د سلګونو زرو نجونو او د هغوی د کورنیو د ارمان پوره کېدل نامعلوم حالت سره مخ دي او باید چې اوسنی چارواکي د نجونو پر مخ د خونځیو او پوهنتونونو بند دروازې پرانیزي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سالم احمد عابد ما د ننګرهار د کامې د ولسوالینا. پاکستان چې کوم ادعا لري د پاکستان د بد امنۍ په باب باندې او هغه ودا تور لګی چې دلته د بد امنۍ د افغانستان کې تر هغه ډلې منظمي کیږي او په پاکستان کې امنیت خراب کړي دي. دا د دیو ډیر یو بی دلیل او بی منطق د استدلال له نوی حکومت د پاکستان چې د قوم سره او د رعیت سره کوم لوزونه او وعده کړي وي د امنیت په باب باندې او د اقتصاد په باب باندې او امدارنګ په نړیوالو اړیکو باندې نو نوی حکومت د پاکستان په دې کې پاتې راغلي دي. مدیریت یې صحیح طریقې سره نه دی تر سره کړي نو اوس د خپل رعیت نه په دې خبره باندې ځان خلاصي. فلهذا دا دلیل د پاکستان د حکومت دا ډیر بې منطقه دی او ډیر کمزورې دلیل دی. دویمه خبره د افغان مهاجرو په حق لده. افغان مهاجرو ورونو ته زما دا بلنه ده که تاسو په پاکستان کې اتیا کاله نورم تیر کړئ تاسو په پاکستان کې د مهاجر په نوم باندې پراته استئ نو عزت هم دې کې دی چې تاسو راشئ خپل وطن ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زو نور عزیز نورانی فاتح د کابل ولایت سروی ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې. پاکستان زکه دا کار کوي چې څو وجهي موجود دي. پاکستان خو سابق نه دوه مخه سیاست لري او فلن افغانستان کې سرتاسری امنیت تامین شوی ده او پاکستان بل خصوص چې ځینی پروژی دی دیغه تطبیق په افغانستان کې فعلا روان ده، اصلا دیغه پروژو ډیر مخالف ده، بل خصوص دی کوشتفی دی کانال دا مخالف ده، یا دی افغانستان دی وبو دی مدیریت کم چې فعلا اسلامي امر روان کړی ده، دی مخالف ده. د سیزن نور لوی پروژی دی چې دیغه مخالفت ده کی او اسلامي امارت ورسره نه مني، ځکه چې وست پروژو باندې د تاثیر غورځولو لپاره افغان مهاجرین له پاکستان وېستل چې دلته هغه بودیجی چې کوم د دغو غودر پر ځنګلې سوی دی د پروژو لپاره چې هغه په لګښت په مهاجرو باندې وسی نو پروژه به څنګه سي ماتل سي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وخت په افغانستان کې د څار شپګنی ملي ورزو لاندو خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د سفری بندیزونو د معافیت د نه تمدید ترڅنګ د هغې ډلې کار یو بل کال وغځاوه چې پر طالبانو بندیزونه څاري. د طالبانو د کابینې د اکثرو غړیو په شمول د دوی لسګونه لوړ پوړي چارواکي د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د ایران یو پوځي چارواکی وایي روانه اونۍ په زرګونو بې اسناد افغانان له دغه هیواد افغانستان ته ایستل شوي دي. د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان سردار مجید شجاع ایرنا خبري اژانس ته پرون پنجشنبه ویلي د دوغارون سرحد له لارې شاوخوا 8000 افغانان ستانه کړای شوي دي. د طالبانو چارواکي خبر ورکوي چې په وروستیو کې له پروان ولایت نه په لسګونو ټنه ممیز یا کشمش روسیې ته صادر شوي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد په هغه ویډیو کې د طالبانو د کنټرول لاندې بختر اجانس پرون خبره کړې ویلي دغه اندازه ممیز په پروان ولایت کې یوې فابریکې صادر کړي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونامال مرستیال سره په کتنه کې د افغان بزګرانو لپاره د بدیلو پروژو غوښتنه کړې. ملي ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون د ملا خیر الله خیرخوا او مارکس پودزل د کتنې خبر ورکړی. د خبر له مخې د طالبانو دغه سرپرست وزیر د روغ د کسانو د درملنې او د بشري مرستو په باب په خپلو کې بحث کړی دی. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون پنجشنبه اسرائیل ته ورسید. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه چارواکی دا سفر داسې وخت کوي چې په غزه کې د حماس افراطي ډلې او اسرائیل ترمنځ د څه باندې دوو میاشتو جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو له کبله عمومي نارضایتي په زیاتېدو ده. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس افراطي ډله یو تروریستي سازمان ګڼي.
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو په ځین باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میل مده د اساسي او بشري حقوقو په بارخه کې فعال ماهر مومند راځو خپل مارکیټ په پایل کې خپل دغه د شاقه کارونو پاکله یا د درنو کارونو پاکله معلومات راکړي. شاقه کار یا درون کار کوم کارو ته ویلی سو؟
شاقه یا درون کار هغه کار دی چې فزیکی نظر نه پیسان باندې سخته تمام شي، دا غوښ او توان څخه بیرون وي. په دې کې د امراضي چې کومه موده چې هغه عادي وخت ټاکل کېږي انسان ته د کارونو لپاره د اړتیا څخه یا وخت پر زیات شي، لکه په عمومي صورت 8 ساعته د ورځې کار وي، که په هغې باندې ساعتونه نور هم اضافه شي نو کار کېدای شي چې هغه حتی که نورمال کار هم وي هغه شاقه کار ته واوړي. او یا دا وي چې هغه د انسان د توان نه بیرون وتلی وي. په شاقه کار کې دا هم راځي چې کله چې ماشومان باندې د دوی د توان څخه زیات کار کېږي هغه هم شاقه کار کې حسابېږي.
بله، دغه شاقه کارونو هغه بد پایلې کراته وځي کوي چې په ماشومان باندې کومې بد اغیزې کولای شي.
اغیز خو دا دی چې کله انسان شاقه کارون تړ کیږي فینزي کی نظر ورته مشکلات پیدا کیږي، روحي له نظر ورته مشکلات پیدا کیږي. بعض وخت دا وی چې داسې تکلیفونه ورته پیدا شي چې هغه بیا ټول عمر ورسره لاس پریوان وي. هغه مثال د ملا هغه مورو کې تغییرات راتلل دغه ځای کې، او یاد اس نور هغه وی چې هغه بیا ټول عمر انسان ته ورپاتې وي.
په افغانستان کې اکثره وخت د لکېږي چې په ماشومان باندې درانه کارونه کېږي، د خو واقعیت د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب دی. نو کچېری بدو پایلو ته بیرسو د نن سبا یو مړی ډوډۍ د دوه ماشومان له شاقه کارونو درنو کارونو دوی پیدا کوي. آیا د دې ارزښت لري چې ټول عمر یو ماشوم په داسې ناروغۍ بیا اختصاصي علاجونه لري؟
ارزخ خو نه لري خو څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله بعض فامیلونه د بدورای لحاظ دې ته اړ کېږي چې خپل ماشومان باندې کار وکړي ځکه هغه حاکم نظام یا هلته کوم یو استاد چې دي هغه دې ته لاسرسی نه پیدا کوي چې هغه کوم کسان چې مستحق دي له هغوی سره کومک وکړي یا د اصلي ونه وکړي نو ځکه بعضې کورنۍ دې ته اړ کېږي چې ماشومان باندې شاق کارونه وکړي
خپله د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې د وړو ماشومانو له وږو نه دغه درانه کارونه سپک کړي
بلې او بدبختانه په افغانستان کښې دا بعضې ځایونو کښې دا یو فرهنګ ګرځېدلی دی چې حتی که غټان په کور کښې هم وي فزیکي لحاظه جوړ او رمټ هم وي نو بیا هم په ماشومانو باندې کار کوي او کېدای شي چې هغه اقتصاد یې دومره هم خراب نه وي چې په ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه پر وکړي پر بیا هم هلته دغه آګاهي په هغه سطح باندې چې باید موجود ولري موجوده نه ده په کورنیو کښې په پلارونو میندو کښې چې دغه شاقه کار کېدای شي چې په لنډ مهال کښې دوی ته اقتصادي ګټې را وړي مګر په اوږد مهال کښې ماشوم ته بیا ضررونه رسوي نو دغه نه پوهه وای د فامیلونو هم د دې باعث کېږي چې هغوی خپل ماشومان دې ته اړ کړي چې هغه کارونه وکړي
کله چې دغه ماشومان غټېږي دوی څومره عقده اخلي له خپلې کورنۍ سره چې د دوی د درس وخت دوی په کارونو باندې مصروف کړي وای په دوی درانه کارونه کول څومره بیا دوی ته ناامیدي درېږي او له خپلې کورنۍ سره غواړي چې فاصله ونیسي
ګورې دا خو طبیعي خبره ده چې کله ماشوم د درس په وخت کښې د تعلیم په وخت کښې د لوبو په وخت کښې داسې کارونو ته وهڅول شي چې هغه د غټانو کار دی د ژوند د نورمال هغه دوران څخه پاتې کېږي او بیا ټول عمر ورسره پاتې کېږي دغه کمی ورسره موجوده وي نو بیا د دې باعث کېږي چې هغه مکمل په ټولنه کښې په سالمه توګه باندې دوی بیا برخه نه شي اخیستلی
په دغه دوران کښې دوی له زده کړې څخه هم لرې پاتې کېږي په راتلونکي کښې ټولنې ته داسې کسان بیا د ګټې په ځای څومره زیان رسولی شي
دا کله چې یو ماشوم د تعلیم څخه پاتې شلو نو خپل ځان ته هم هغه په ژوند کښې چې کوم یو لازم پرمختګ دی هغه نشي کولی همداسې بیا ټولنې ته هم پرمختګ نشي کولی خپل فامیل ته هم مفید په هغه اندازه نشي واقع کېدلی نو تاوانونه فردي او اجتماعي او ټولنیز دي
کله چې په دغسې کورنیو کې ماشوم کار ته لیږل کېږي لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کښې ویل چې په کور کښې د کورنۍ نور مشران هم وي دهلته څومره د ده حق تر پښو لاندې څه
د ده خو حق ګورې په تخنیکي لحاظ که تاسو وګورې څو مختلف حقونه د ده تر پښو لاندې کېږي یو خو دا ده چې تعلیم ته لاسرسی د یو ماشوم حق وي هغه ترنه اخیستل کېږي بل دا چې هغه سالم چاپېریال چې هغه له ذهني له نظره هم سالم وي فزیکي له نظره هم سالم وي هغه هم دوی ته نه مهیا کېږي نو ځکه د دې نظره هم حق اخیستل کېږي او بل هغه کوم یو تکامل چې دی انساني چې هغه د تعلیم له خوا نه او د هغه ماشومانو د لوبو له خوا نه ترلاسه کېږي هغه هم د دوی نه اخیستل کېږي نو که تاسو ورته وګورئ مختلف حقونه ترنه اخیستل کېږي د یو ماشوم څخه
په ماشومانو باندې درانه کارونه چې کېږي کله چې کورنۍ کتل کېږي معمولا په کورنۍ کښې شپږ ماشومان اووه ماشومان اته ماشومان پرله پسې په عامه خبره شیر به شیره ماشومان وي نو هغه کورنۍ نسي کولی چې ټولو ته رسیدګي وکړي بیا نو که شاقه کار کوي که وخت نا وخت له کوره وځي څوک ور باندې خبر نه وي په خپله په یو کورنۍ کښې د ډېرو ماشومانو نړۍ ته را وړل څومره د دې لامل کېږي چې بېرته همدغه ماشومان قرباني شي او شاقه کارونو ته ورسي
ګورې ماشومانو د تعداد پلان بندي کول د اقتصاد دپاره د تعلیم دپاره د یو فامیل د درست ادارې دپاره ډېر مهم وي کله چې فامیلونه هغه شرایط ونه لري او ماشومان زیات وي نو بیا دا واضح خبره چې د دې باعث کېږي چې ماشومان شاقه کارونو ته وهڅوي
په یوه کورنۍ کښې چې کله یو منظم سیستم موجود نه وي مثلا هر سړي ته په خپله سویه یې په خپل توان یې کار ونه سپارل سي دا بیا څومره د دې لامل کېږي چې په ماشومانو باندې شاقه کارونه وسي یعنې د یو منظم پلان نشتون د اقتصاد په برخه کې
په یو فامیل کښې د ماشومانو تعداد درلودل چې څومره ماشومان باید ولري څه وخت ماشومان دنیا ته را وړي څومره فاصله ولري ماشوم یو له بل سره، او څومره آمادګي مور او پلار لري دې ته چې بل ماشوم ته سالمه تغذیه وکړي، سالم تربیه وکړي، سالم تعلیم او تحصیل ورته برابر کړي، هغه محیط او چاپیریال ورته مساعد کړي چې د ماشوم لپاره لازم دی. نو دا ټول په دې باندې بیا تمامېږي چې کله چې دا پلان موجود نه وي، نو هغه ژوند درست د پلان له مخې مخکې نه ځي، بیا فامیلونه اړ کېږي چې په ماشومان باندې کار وکړي، یا که پلار یا مور موجود نه وي نو هغوی بیا مثال هغه نورو فامیلونو ته پاتې کېږي چې بیا وضعیت ډېر زیات خراب وي. پلان درلودل د ژوند لپاره، هغه خپل کوشش لپاره هدف درلودل ډېر زیات اړین دي.
که تاسو د ماشومانو د جنسي ځورونې برخې ته، کله چې یو ماشوم له کوره لیږل کېږي چې ورسه کار وکړه، نو معلومدار خبره ده چې دی به سهار وخته وځي، ماښام به تر ناوخته پورې بیرون وي. هر څوک د نار ډول غوښتنه کوي د مجبوریات په اساس، او بل دا چې سنې وړکی ده په توان نه پوهېږي، دی هغه ورسره مني. څومره د هلته ماشوم جنسي ځورونې سره مخ کېږي، هغه هم په افغانستان غوندې بیرته پاتې هیواد کې.
بدبختانه په افغانستان کې مونږ د ماشومانو د جنسي ځورونې شواهد ډېر زیات لرو، مخصوصا په الکانو کې چې دا بدبختانه غیر اسلامي، غیر افغاني فرهنګ ګرځېدلی دی هلته په افغانستان کې. او دا یو دلیل یې دا دی چې ماشومان په بیرون کې د کور نه، د سرپره د سترګو نه لرې په بیرون کې موجود وي، او هغه بیا د هغو خلکو ښکار کېږي چې هغه د ماشومان څخه غلطه استفاده کوي، چې دا اصلا د اسلام د اصولو سره مکمل دا مناسب کار نه دی، او بل د مدني ټولنې له نظره هم دا مناسب کار نه دی. او په دې کې داسې یو اسلامي مملکت چې تقریبا ټول وګړي مسلمانان دي، هغلته د ملایانو د امامانو کار دا دی چې په ټولنه کې د دې آګاهي پیدا کړي چې د دغه ډېر بد کار چې خدای مورته بد ویلي دي، د دې کار مخنیوی وشي.
دغسې ماشومانو سره چې د مجبوریت له وجې حتی جنسي ځورونې سره مخ کېږي، څومره له روحي رواني نظره دا بیا مړاوي کېږي؟ او کله چې په ټولنه کې نور خلک خبرېږي چې دغه ماشوم له دا ډول جنسي ځورونې سره مخ سوی، د سره بیا څه ډول برخورد کېږي؟
ګوره، بدبختانه افغانستان ټولنه یو ډېره سنتي ټولنه ده، په هغې کې دغه پاراډاکس چې مونږ ورته په انګلیسي کې وایو چې دا ډېر زر نقیر شي، لکه داسې ټولنه چې مکمله تقریبا مسلمانه ده، چې ډېر کم وګړي به کېدای شي غیر مسلمان وي، کېدای شي 99.9% ټول وګړي د افغانستان مسلمانان وي، چې په هغې کې داسې یو کار ته لیوالتت او د کارونو ته ډېر زیات بد ویل شوي دي په اسلام کې، مګر بیا هم دا په افغانستان کې جریان لري. دلته دا پاراډاکس موجود دی. او بیا چې کله ټولنه کې خلک خبر شي چې مثال چا سره جنسي ځورونه شوې ده، هغه د تحقیر له نظره هغې ته کتل کېږي، کېدای شي چې په هغې کې د دوی هغه ګناه نه وي، تیری پر شوی وي. نو دلته بیا هغه په ټولنه کې د دغه شخص هغه ځای چې دی ډېر زیات ټیټېږي، او خلک ورته په ټیټه سترګه باندې ګوري، چې دا هم دې لامل کېږي چې خلک روحي تکلیف سره مخامخ شي.
بله، اوس که راستو د هر لارو چارو ته مومن صاحب در ته وایي چې څه باید وسي چې په ټولنه کې په ماشومانو باندې درانه او شاقه کارونه ونیسي، او کومې بدې پایلې چې موږ تاسو تر اوسه پورې یادې کړې د دوو مخنیوي وسي؟
شاقه کارونو د مخنیوي په ماشومانو کې د دې لپاره څو کارونه کېدای شي. یو خدا ده چې فامیلونه کله چې ماشومان دنیا ته راوړي، داسې پلان له مخې دنیا ته راوړي چې دواړه والدین، مور او پلار، او هغه ټولنه دې ته آماده اوسېږي چې دغه ماشوم په درسته توګه باندې د ده څخه ساتنه وکړي، ورته تعلیم ورکړي، ورته تربیه وکړي، او د اقتصاد له نظره دوی دومره پیاوړتیا ولري چې د ده هغه کوم اسانتیاوې چې د ژوند دي دې ماشوم ته برابرې کړي. نو دا هغه په شروع کې دا ډېر زیات مهم دی. دوهمه خبره بیا دلته دا ده چې کله چې ماشومان دنیا ته راوړل شي، دوی ته هغه تعلیم او تحصیل زمینه مساعده شي، چې دا بیا خپله په آینده کې د دې باعث ګرځي چې دوی اقتصاد کوي او ژوند کوي. او دوی چې کله والدین جوړیږي، نو دوی هم بیا کولای شي چې خپل ماشومان ته ښه محیط برابر کړي. بله خبره دا ده چې دلته په دې کې د ټولنې د آگاهۍ خبره ده چې ټولنه چې کله پوهه اوسېږي، والدین په دې باندې پوهه اوسېږي چې ماشومان یې د شاخه کارونو له وجې باندې اوږدمهاله کې مشکلات سره مخ کیږي، نو بیا هم کېدای شي چې دا د دې باعث شي چې والدین دې ته زړه کنه کې چې خپل ماشوم باندې شاقه کارونه وکړي، او په دې باندې پوه شي چې په لنډمهاله کې کېدای شي دوی ته ګټه وکړي، فامیل ته اقتصادي ګټه ورته راوړي، مګر په اوږدمهاله کې بیا دوی سره دې مشکل سره مخ کیږي. نو دا هغه شیان دي چې د دې باعث کېدای شي چې شاقه کارونه په ټولنه کې راکم شي، او په ماشومانو باندې چې هغه منفي اغېز دي دا هغو مخنیوی وشي.
بله، یو حکومت ته څه کول پکار دي چې کله ویني په ټولنه کې ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي، او کورنۍ هم وایي چې مثلا توان نه لرو، مجبور یو که دا ماشوم باندې درانه کارونه ونه کړو نو موږ بېګا ته ډوډۍ نه لرو. دغه وضعیت د یو ملک حاکمان په سترګو باندې ویني، دوی ته څه کول پکار دي؟
حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې ټولنه کې بې برزاتو خلکو سره کومک وکړي، هغه که بې برزاته کورنۍ دي چې ماشومان لري او د دې وس نه لري چې خپل ژوند په اسانه توګه باندې مخکې بوځي او اړ کېږي چې ماشومان خپل شاقه کارونو ته اړ باسي، دلته د حاکم نظام مسؤلیت دا ده چې د هغوی سره مرسته وکړي، د فامیلو سره مرسته وکړي او ماشومان یې د شاقه کارونو څخه وژغوري، او دا شی هغوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابره
کړي. تاسو په خپل خبر کې ویل مومن صاحب چې حاکم نظام باید دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي او کوم ستونزو سره چې مخ دي مرسته وکړي په دې برخه کې، مګر موږ او تاسو وینو چې حاکم نظام په افغانستان کې د دغو ماشومانو کورنۍ د کورنۍ مشران بیکاره کړل چې په غو کې خځې موږ یادولی سو، نو دغلته هم دغه ماشومان درنو کارو ته مجبوریږي، له کوره بیرون وزي چې بیا هغه ډېرې ستونزې موږ او تاسو په خپرونه کې یادې کړې، له غو سره مخ کیږي. حاکم نظام په ځای دي چې دغه مشکل حل کړي، حاکم نظام ورته جوړ کړی ده، تاسو د یو بشر په صفت څه ویل لري په دې برخه کې؟
بدبختانه طالبانو دغه تصمیم چې ښځې کار ته نه پرېږدي، مخصوصا هغه ښځې چې د کور هغه نفقه راوړونکي دي، دا ډېرې بدې پایلې لري او فامیلونو ته او ښځو ته ماشومانو ته. او دلته په کار دا ده چې دوی هغه اسلامي چوکاټ کې هم دوی کولی شي چې ښځو ته د کار او د فعالیت اجازه ورکړي. په نورو اسلامي مملکتونو کې هم دا عامه خبره ده چې ښځې کار کوي، خپل کور ته نفقه راوړي، حلال نفقه راوړي. نو په کار دا ده چې دغې ضرورت ته په کتو سره طالبان هم هغه خپله سینه پراخه کړي او د ټولنې واقعیتونه په نظر کې ونیسي او خپل تصامیم د هغو واقعیتونو په اساس باندې ونیسي.
بله، او که دا راته وایي چې که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، حاکم نظام هم د بېوزلو کورنیو غم ونه خوري، د کار زمینه برابره نه کړي، او ماشومان هم داسې په لارې کوڅو کې شاقه کار نه کوي، د افغانستان وضعیت به کوم حالت ته ورسیږي؟
دا خو جواب ده چې کله چې ظلم زیات شي، د عامو وګړو ژوند په سختۍ سره تیر شي، نو بیا په هغې کې خلک راوچتېږي، خلک داسې نظامونو ته نه وایي، پخوا کې م ورته نه ویلي دي، او په ټولنه کې بیا یو ځل بدبختانه کېدای شي چې هغه امنیت ته مشکل او خنډ پیدا شي. نو د دې د مخنیوي لپاره هم لازمه ده چې حاکم نظام ډېر عجله وکړي په دې کې چې د خلکو د ژوند د اسانتیا او دپاره ګامونه اوچت کړي.
که په وروستیو کې که څه هم د خبرونې تر له سره تر اخره پورې په دې موضوع باندې موږ خبرې وکړې واضح سوه، خو که په وروستیو کې یو ځل بیا هغو کورنیو ته په ماشومانو باندې د درنو کارو زیانونه په غټو ټکو کې روښانه کړي، ډېر بخښي مومن صاحب.
زما پیغام کورنیو ته دا دی چې دوی که واقعا ضرورت دې ته نه لري او کولای شي چې په خپلو قټانو باندې چې هغه د کور مسؤلین دي، هغه که پلار ده که مور ده، که هغوی وکولای شي چې دوی ته نفقه برابره کړي او خپل ماشومان د شاقه کارونو څخه وژغوري، نو دا به ډېر زیات د ماشومانو د راتلونکي لپاره بهتره وي، د دوی صحت به هم ورسره ښه وي، د دوی تعلیم ته بیا وخت پیدا کیږي چې ماشومان تعلیم وکړي، بالاخره ګټه بیرته هم دغو فامیلونو ته رسیږي. او بل دا ده چې کله چې ماشومان د دې څخه لرې شي چې هغه لوبې او هغه د ساتری وخت ته نه واخیستل شي، نو هغه عقدې هم بیا د ماشومان په زړه کې نه وي چې بیا کله غټ شي چې دوی ټولنې ته، خپل فامیل ته، خپلې کورنۍ ته سالم وګړي ثابت شي.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته، خدای پامان. خدای پامان.
خدای پامان. ښه وخت ولری. دران دوستانو دا داوه دی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په مشمار باندې د شاقه کارونو د زیان په خبري وشوي. تربیه پرزه کې چیاست علممال او ملګری
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
Thank you.
تللی مزاده زندگی تللی دا تترن تللی مزاده زندگی تللی دا دزړه پسر می دمات شوی بنگړی ریت للی دا دزړه پسر می دمات شوی بنگړی ریت للی دا تترې نتللې چکرت للیدا نپ مستیت للیدا د پښتانا کډا اکثر په بدیت للیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت للیدا پژړا سترګی تر کور مکتبیت للیدا رالے شادا زمیرونو پمریت للیدا تتر نتل لئے مزادا زندگی غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی لدا غلاری چلمن لمن اوش میرا خیجی تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا تر دا غلارا دا گلاب غندی جلیت للی دا پردا غلارا دا گلاب غندی جلی تللی دا تتر نتلا تبت تب دی زور دسیتم زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تز مالا پارا یبلیب شے عبیت للی دا تتر نتل لئی مزادا زندگی تر ترنت للیه ترنت للیه مزادا زندگی تللی دا ترنت للیه مزادا زندگی تللی دا دزړه پسر می تمات شوی بنگړی ریت للیدا دزړه پسر می تمات شوی بنگړی ریت للیدا تتر نتللی